السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر څلور بجې شوې دي. زمي ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته د خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخه پړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومن نه اورو.
اسلام آباد ہائی کورٹ پر توشخانہ کیس کے د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سزا معطل کری. د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې د بجلی ګرانېدو ضد احتجاجونه لا هم دوام لري. او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د طالبانو واک لاندې په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي. خبرونو تفصیل. اسلام آباد ہائی کورٹ پر توشخانہ کیس کے دخونی وزیر اعظم عمران خان سزا معطل کھڑے دہ د خوش قول امر یہ کھڑے خو ځانګړي عدالت د آفیشل سیکرٹ ایکٹ لاندې د نوموړي په جیل کې د پاتې کولو حکم کړی. اسلام آباد ہائی کورٹ نن په خپل مختصره پریکړه کې هم دومره ویلي چې د عمران خان لخوا د سزا معطلولو درخواست یې منظور کړی. عمران خان د اگست پر 15 په لاہور کې له نیول کېدو رهیسې د اټک په زندان کې بندي دي. د هغه لخوا وروسته ده دل هغه وروسته ده چې د اسلام آباد سیشن عدالت د توشخانی په مقدمه کې عمران خان ته د 3 کلونو بند او 1,00,000 روپیو جرمانې سزا اورولې وه. او هغه یې تر راتلونکو 15 کلونو لپاره د هر ډول ولسی چوکۍ لپاره نااهله ګرځولې وو. بلخو هم نن په اسلام آباد کې د ریاستي رازونو د ساتنې او د جاسوسۍ مخنیوي قانون آفیشل سیکرټ ایکټ لاندې جوړ ځانګړي عدالت د اټک جیل مشر ته په خط کې لیکلي چې عمران خان به د 1.5 اگست پورې په جیل کې قید وي او هم پر دغه نیټه یہ پر سائبر کیس کی عدالت تا حاضروی. په عمران خان د دولتي رازونو د ساتلو د قانون سرغړونې تور هم دی. د براسي حال کې دا چې عمران خان ادا کړی و په 2020 کال کې په امریکا کې د پاکستان د هغه وخت سفیر په سایپر یا خط کې لیکلی وو چې امریکا غواړي د عدم اعتماد ووټ لاره هغه لواک لري کړی. خو امریکا په بیا بیا دا تور به بنیاد بللی وو. د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې د بجلی ګرانېدو ضد احتجاجونه لا هم دوام لري. د خیبر پختونخوا په پېښور، مردان، سوات او ځینو نورو سیمو کې له څو ورځو راهیسې د بجلی په بیو کې د زیاتوالي ضد مظاهرې روانې دي. یو شمیر مظاهرچیانو مشال ډیو ته وویل چې د بجلی د یو یونټ بیا له 1,400 څخه 9,600 روپیو ته لوړه شوې ده چې له کبله یې بلونه ډېر زیات شوي دي. نن د اګست په 9 د سوات په بریکوټ کې د مظاهرې پر مهال یو مظاهره کوونکی دیاړي مار اسماعیل خان مشال ډوته ویل چې د بجلی زیات بلونه یې جون اغیزمن کړی.
پګنین زره بل لغله نور کله بازار 2000 راتلو اوس دا بل لغله او دا اوس دا خو پر دې میټر دی نه کانو میټر دی کوم داخل نه کوم دا بس بارځي میټر به څنګه وړي دا به لازمي داخلي.
بل خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له اړوندو چارواکو سره پر دې مشوره کوي چې څنګه خلکو ته د بجلی بلونو په برخه کې اسانتیاوې ورکړي. پاکستان کې پروستیو کلونو کې حکومت د بجلی او تیلو پر سر ولسته ورکوونکو رعایت په دوامدار توګه کم کړی. وایي چې دا کار د پیسو نړیوال صندوق IMF د پور د شرطونو پوره کولو لپاره اړین دی. په خیبر پختونخوا کې د ناامنۍ په دوو پیښو کې دوه پولیس وژل شوي او څلور ژوبل دي. پرون د لکې مروت پر پیزو بای پاس سړک د دې ضلع د پولیسو پر یوه ګاډۍ په ډزو کې دوه پولیس سرتېري وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د لکې مروت پولیسو بیان د شاهد حمید بیګا تر برید وروسته مشال ډیو ته وویل چې ګاډۍ د پیزو تاڼې د پولیسو وو او حمله ورباندې شاوخوا 8 بجې لکې سیمنټ فیکټري ته نږدې شوي. همیز زیاته کړه چې وسلوال تر برید وروسته تښتېدلو د لټون عملیات روان دي. دا قانون وسلوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان د برید ذموالي منلې. بلخوا د اګست پر 23 د سواد پر پولیسو هم وسلوال برید شوی. د دې ضلع د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور بیګا نه وخته په خپور کړي یو بیان کې ویلي چې ناپیژندل شو وسلوالو د سلګرۍ لپاره مشهورې سیمې ملم جبې ته پر غځېدلې لار د تلګرام تاڼې پر پولیسو په ډزو کې یو پولیس سرتېره ژوبل کړی. د برید ذموالي چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا پولیس چارواکو د اګست پر 4 مشال ډو ته ویلي وو چې د روان کال په لومړۍ 2 میاشتو کې په هغه صوبه کې په حملو او نښتو کې تر 150 زیات پولیس سرتېري وژل شوي. د سیمې خلکو وخت په وخت د ناامنۍ د پیښو پر ضد احتجاجونه کړي خو حکومت او پوځ وایي چې د امنیت د ټینګښت هڅې روانې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي روزا اوتمبایو وایي که څه هم په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې امنیت ښه شوی خو د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. نوموړي پرون د مشال ډیو له ازادۍ څانګې سره په یوه ځانګړې مرکه کې زیاته کړه د طالبانو حکومت له خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان سره د سوداګریز اړیکو د پراختیا په برخه کې کار کوي خو له رسمیت پیژندنې څخه لرې دی. اوتمبایو په دې مرکه کې ویلي افغانستان کې د بیوزلۍ کچا لوړه ده او د بشري مرستو ډېره برخه له لویدیځو هیوادونو ورځي. هغې دا هم ویلي چې لویدیځ هیوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډېر ټینګار کوي. وقته طالبانو له ستنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي، نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي. د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټولو نه دولتي او په ډېر شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی. او د کرکټ آسیا جام لوبو لومړۍ سیالي سبا د پاکستان او نیپال ترمنځ دا ټاکل شوی میچ په د پاکستان په ملتان خار کې د پېښور پر وخت ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي. د ایشیا کرکټ کپ لوبې چې د اګست له 1 د سپتمبر تر 19 پورې به په پاکستان او سریلنکا کې ترسره کیږي. پکې د شپږو هیوادونو پاکستان، افغانستان، هند، بنګلادیش، سریلنکا او نیپال لوبډلې برخه اخلي. د اتر دې مهال مشال خبر.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د اسرار العالم مومند نم خبرونه اوریدل. په خبرونه کې هم تاسو اوریدلی چې اسلام آباد های کورټ د پخانی وزیر اعظم عمران خان توشخانه کیس کې د 3 کلونو د قید سزا ځنډولې ده. دا وخت موږ سره زموږ همکار او شنون کې طاهر خان په ټلیفون دی. طاهر خان صاحب، که اوریدونکو ته ووایي چې آیا د دینه وړاندې داسې خبرونه هم راتلل چې عدالت عمران خان د خوشي کولو امر هم کړی دی، خو دې کې آیا څه نور څه فیصله شوې ده چې آیا هغه به خوشي شي کنه؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. اسلام آباد های کورټ خو د عمران خان په توشخانه کیس کې د هغه د 3 کالو د کیس سزا هغه معطل کړې وه او د هغه د خوشي کولو حکم هم ورکړی و، لیکن د هغې وروسته بیا د اټک جیل ته د چې کوم دلته یو خصوصي عدالت اوس جوړ شوی دی په اسلام آباد کې، د هغې د جج لخوا یو لیک هغه استول شوی دی چې عمران خان دی د اټک جیل کې پاتې شي، ځکه چې د هغه خلاف یو بله مقدمه در شوی ده چې هغه کوم سایفر ورته وي، هغه د پاکستان امریکا کې د پخوانی سفیر یو خط هغه عمران خان تور دی چې هغه افشا کړی وو، هغه اخکار کړی وو، خلکو سره معلومات شریک کړی وو. نو د خصوصي عدالت جج ابو الحسنات یو خط چې هغه په خواله رسنیو باندې په سوشل میډیا باندې هم خپور شوی دی، او په خط کې د جیل مشر چې کوم دی سپرنټن جیل هغه ته ویل شوی چې عمران خان به په دغه مقدمه کې، چونکې هغه اوس رسمن د خلاف مقدمه شوی ده، هغه به پاتې. البته دا یې هم ویلي په دغه خط کې چې سبا د اګست په 1 په هغې کې هغه د حاضر کړي شي. نو د حاضرې خبر وروسته پته لګي، خو بهرحال عمران خان تر اوسه پورې رها شوی نه دی، او مخکې هم داسې خبرې کېدې چې کېدی شي که عمران خان په دې توشخانه کیس کې د سزا معطل شي، نو بیا هم دغه خلاف نور کیسونه درج شوي دي او داسې ویل کېدل چې هغه به رها نه شي. یو دا دویم وختي موږ دا خبره نه وکړې، قانوني وکیلانو بیا د پی ټی آی دي او که نور دي، نو د نن چې کوم د عمران خان سزا معطل شوې ده د هغې په اړه باندې چې کوم د قانوني ماهرینو رایه ده چې د عمران خان سزا خو معطل شوې ده، لیکن دغه کیس په خپل ځای باندې موجود دی، هغه کیس نه دی ختم، هغه توشخانه والا. نو یو خو دا خبره، بل د قانوني وکیلان دا خبره هم کوي چې سزا خو معطل شوه، د بند سزا ده، کیس سزا، لیکن دغه د اهلی چې ده هغه هم په خپل ځای باندې ده، ځکه چې سزا ختمه نه ده، هغه معطل ده. نو بهرحال عمران خان د دغه حکم باوجود هغه تر اوسه پورې په جیل کې دی، او سبا به وکتل شي آیا هغه عدالت ته حاضریږي که څنګه.
صحیح ده، ډېره مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو راکول. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې، او د زمو همکار طاهر خان نه مو اوریدل چې اسلام آباد های کورټ د پخانی وزیر اعظم عمران خان په توشخانه کیس کې د 3 کلونو د قید سزا معطله کړې ده. مشال ریډیو د ورزوز د یو رپورټ طرف ته د بجلی نرخونو زیاتېدو پر ضد پرون د هیواد په بېلابېلو سیمو کې مظاهرې شوې دي. په مظاهرو کې د سیاسي ګوندونو غړو هم ګډون کړی و. مظاهرچیانو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت باید په سرکاري دفترونو کورونو کې مفت بجلی ورکول بند کړي. بل خو د اگست پر 20 د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د بجلی د سیاتو بلونو نوټس هم اغستې ده. نور تفصیل د اسمت علي شاه په ریپورت کې اورو.
د بجلی د زیاتو بلونو پر ضد د اگست په 30 د ملک په ځینې ښارونو کې احتجاجي مظاهره وشوه. دا په مردان کالج چوک کې د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره ده چې پکې د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو پلاویانو، زنانو او عام ولس ګډون وکړه. مظاهرچیانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د بجلی په بلونو کې د سیوایي ټیکسونه ختم کړي. مظاهره کې شریکي نصرت آرام مشال ریډیو ته ویل چې د کور د ګټې وټې سوک نشته او خرچه یې هم کمه ده، خو بیا هم د بجلی بل دونه ډیر دی چې د جمع کولو وس یې نه لري.
تاسو ګورئ زه یو زنانه، ما ته پته زما زوی چې کم دی بیروزګار دی، زمدا روزګار نشته او بلونه راځي سولر هم لګېدلې دي، دینه باوجود 1 لاکھ پورې بل راځي، نو هغه به چرته نه پیدا کوو. خلک خودکشیانو ته تیار دي، یو ټیم ډوډۍ پری دي او دا یو ټیم خوړل ورته ګرانه ده. تاسو اوړه سبزي دال وړي چینی هر څه ته غوړي د دې ریټ چټ اورته، یو خموږ لا یو زهر راکې چې ټول نشو او بس تاسو په سکون کې شه.
د بجلی تقسیم کولو کپنو د جولای په لومبه اونې کې د نرخونو سیوا کول لپاره نه پراته د یو سل شپږ سلويخ عرب روپو د اضافي ټیکس اغستو درخواست کړو. د اگست په 14 حکومت د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په مت کې د بجلی قیمتونو کې شوخا 5.5 روپے اضافه کړی و چې ورسره د بجلی په بلونو کې هم زیاتوالی راغلی. دا په خبر کې د بجلی د زیاتو بلونو پر ضد احتجاجي مظاهره ده چې پکې د عوامي نېشنل ګوند په شمول عام ولس هم ګډون کوي. مظاهره کې شریک محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د سرکاري افسرانو مفت بجلی ختم کړي.
دا کم ناجایز ظلمونه ټکټونه، دا کم بیرمانه چې په خلکو پته راځي، دا کم تیلو دا لانجې دا موږ نه منو، ځکه نه منو چې حکومت چې دا پاکستان جوړ شوی دی نو په دې کې دا افسران ځانته ایسی ګان چلای، دا افسران چې کم دې په کورونو کې ایسی ګان چلای او دا غیغه بلونه او دا غیغه ټکټونه ټول په غریبانو نه پته راځي کیږي.
د خیبر پختون خوا پخوانی نگران وزیر او د نپرا پخوانی چیرمن حمایت الله مشال ریډیو ته ویل چې آی ایم ایف د بجلی د نرخونو سیوا کولو کې هیڅ کردار نشته.
خدا ویل چې ګینیر آی ایم ایف وایي چې ته دغه آی ایم ایف دا نه وایي چې خامخا دغه خرصه قیمتونه زیاته وا. آی ایم ایف دا وایي چې څومره ستا په هغې باندې خرچه راځي هغه ته ریکور کوه، ځکه چې هغه ته د ټیکسیشن نه هغې کې ته سبسیډایز کول نشي. نپرا الاو کوي 12% پا پاکستان کی چیرا دا دا با لائن لاسز دا با 12% خو در حقیقت لائن لاسز چی دینا آگا
نپرا د روان کال د جولای په میاشت کې هم د بجلی په نرخونو کې زیاتوالی راوستیو. دا نپرا اداره وایي چې د بجلی د نرخونو سیوا کېدو اثر به په کم یونټ استعمالونکي خلکو باندې نه پرېوځي. د اگست په 15 د پیسکو ویاند عثمان خان مشال ریډیو ته په خبرو کې ویلو چې د بلونو جوړولو او نرخونو اختیار د نپرا سره دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د سوات په بریکوټ سیمه کې ځایي اوسیدونکو د بجلی نرخونو زیاتېدو پر ضد پرون احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چانو د بریکوټ چوک 107 د تګ راتګ لپاره تړلې و. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له مظاهره چانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لېږلې ده.
کولو دی وخت زو د سوات بریکوټ چوک کې ولاړ یم. الته کې چې دینو یو شمیر خلک را جمع شوی دي. نن په درېم ورځو په سوات کې د بجلی بلونو زیات راتلو په ضد باندې احتجاجي مظاهره روان دي. د خلک دا وایي چې تیرو دوه میاشتو کې د بجلی په بلونو کې دوه چند نه بلکې درې چند زیاتوالی راغلی. دلته ما سره یو مزدورکار یو خارکه ولاړ دی په لاس کې د بجلی بلونه نیولې. دنه پوښتنه کوو چې ولې راوتای ولې احتجاج کې تر سره خپل نوم پی جنګلوګه
زجی اسماعیل ما د بریکوټو سویدونکو ما په پردی کانډر کې مونږه
کار سکے
مونږه دیاړی میړې کوبه بازار کې
مونږه بل لبسې دارا غره
شپږ نیم زره بل لغره نور کله بازار 2000 راتلو اوس دا بل لغله او دا اوس دا خو پردې میټر ده 91 میټر ده کوم داخل نه کوم دا بس بارځي میټر به زمونږ وړي دا به لازمي داخلي مونږ ته حکومت نه دا غوړو چې زمونږ سره
ان کم سمره یعنی مزدوري سمره کیږي او خرج
سمره هو تاسو به بازار کې دیاړی کیږي او کور کرای نه دی بلونه دی ګیس بل دی
کور کې څه لګولې دي چې دونه ډیر بل لګا
صرف دو پن کې بګره کیدل موټر بنشته وبو په لاس سره بوسو
بل مرګ له مسره ولاړ دی دیم په احتجاج کې شریک ته تاسو خپل په جنګلو
بسم الله الرحمن الرحیم زه ته نجی ګرام مې ظاهر شاه مين نوم دی
کار سکو
مونږه خو خپل ځمیدار کو لیاز زه یو خبره غوم ریکوست تا کوم چې ما یو خبره واره په دې ملک کې زمونگ افسر شاہی نوکر شاہی چې 1420 لاکھ روپے تنخواہگانې اخلي تاغو بلونه پری دی معاب دی ته یش دیو ته پورا خاندان بل پری دی لیکن بل صرف یې ته کوټ بارے په مزدور پسې په زمیندار پسې په یو عام غریب انسان پسې راځي چې هغه ته یو وخت ډوډۍ نه مومي دا بم په هر میاشت کې راغورځيږي چې نه 4500 روپۍ
څه ګول پکاري دا بل کم شي
ته دې ته پاره دا پکار د مونږ داری پیس کو حکومت ته سوال کو چې په دې افسر شاهي په نوکر شاهي په هر سرکاري ځته یو تخفیف مونږ نه لمه کدا وابدا ده کدا پوج ده کدا نیوی ده کدا هر افسر پرسته چې په دې بل راغو شي ته دې غریب دا بل
حکومت خپل اخراجات کم کوي بل کم شي او بل
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسو ډیر شکریا دی کوم چې تاسو دلته رااله زما غنی رحمان نوم دی د پرا چاقوم محمد تنظیم جن سیکریټریم تحصیلی بیرکوټ رونو د سکار دی کنه
سوې بل سمره ولې سیوا شو وصوله سیوا
اولنې خبردار کنه زما خپل دا د چوز دی کدا یو وابدا کلم دا وابدا محکمه صحیح شو کنه نسوان نه پیدا کیږي بچا بس بل سیوا را شپ زکه چې تا ته هم د
څنګه به صحیح کیږي او کو پوش پکې مراغله او ټیک ولا نورم ټیک ولا څنګه صحیح
دا د سکار دی دا حکومت ژوند غل چره دا حکومت ته زکه چا غي نه صحیح کوي دا بازا تحصیلی برکو دی واځي ماته پری دی کدا ما صحیح نه
حکومت ته تاسو له مندګان لګل ډاکټر امجد د دې سه ایم پی ای هم او بیا ورسته چې دنه وزیر شو خو ته لګل دی
که سونو سیاسي کسان چې دي کنه دا ټول غل دي هوښوي اول لټون نه غل دي دا ټول غل دا نور غل دي هوښوي اولنې خبردار چې دغه اصلاح کول غواړي زما میټر چې زو داخله کوم کنه زو ولنې پر رشوت باندې میټر ولا کوم چې د ما بنیاد پر رشوت باندې جوړ شي کنه زو به ماته بدل نه زنه دا ولنې
خبره دي کاکا نه پښتنه کوي کاکا سره بل د خبره کوي
350000 روپے بل
تاسو نوم دی کاکا
زمانو مزولار د بریکوټ قاضي آباد
اوسه کار کوي
اس کار مې نشه نه درې ځامن مې دا غیب کار نشه یو د سعودي نه
درې دې زرا او 500 روپے بل بتا بس دا بس څنګه جمع کې سوچ
دا دې اس دا غنشته لري مسره اس حل نشه نه کارونه شه یو زمين غونډه ته تر هغه سره قديمه کې کار کوي او نور دې وسایل نشه یو زوی مرغل سعودي نه دا غد
متابي متابي سیګان لګولې سه کارخانه باندې لګولې فریج باندې لګولې
کارخانه شته نه سیګان شته فریج فریج شته او او پکې چې لګیداته دروغ نه
وړاندې وسونه راتو دا بیل
مخکې به یې اته سوا او زار او دوله سوا
بالکل اوریدونکو د اس ما وای کاکا او سپینګره ده د وای چې زما درې ډیر زره 1500 روپے بیل لګلې مخکې به زره 1200 راتلو د دا حکومت ګران کړي بل کاکا دې دا سره بیل له
کاکا یو یو زره
یو زره
زما سدند نه څه کارو باندې چې پخ پو غوډي ما
سنوم دیسا
زما میر هود گجر یما
اوسه کار کی
بری کوٹ اس کار نی مش کار کم دے
وڑے دی کار کی
او بچی دی کار کی مزدوری کی
پم سن بالله غلا
یوی زرا
یوی زرا او تیر بیا سورا غلا
تیر بیا ش باندې ات زرا
جی بالکل اوریدن کو تاسو بدام مهم چ بده ورستو کی ته 1300 دا احتجاج روان دی دقیق تاسو اوریدو 1300 ورځې راځي چې دنه پسواتو په پیښور کې په مردان کې او په دې ځینو کې چې دنه احتجاجي سلسله روانه ده د دې خلکو وینا ده چې تیر کم بلون راتل هغه ډیر کم وسې سیوا کړی دي بل خو حکومتي چارواکي وایي چې د آی ایم ایف یعنی نړیوال صندوق سره یو لوزنامه شوی ده او دا لوزنامه تر سوري لاندې پېټرول بجلی او دغه رنګ نور سيزونه بچ دي نو دا به ګرانيږي ځکه چې حکومت ځکه چې د پاکستان حکومت چې هغه ډیپارټ کېدو نو دا غي د وژنې بچ کېدو لپاره بازي سخت پیسې دي شوې دي
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له تیرو سورځو راهیسې د بجلۍ قیمتونو زیاتېدو پر ضد مظاهرې شوې، نگران وزیر اعظم د دې مسئلې د حل لپاره بیړنۍ غونډه کړې. د اګست پر 28 د انرژي د بجلی د انرژي وزارت د بجلی د زیاتو بلونو پر مسالې وړاندیزونه ته حتمی بڑا هم ورکړي. دا چې د بجلی نرخونو زیاتېدو وجوهات څه دي، په دې اړه د چارو ځنو پوهانو مشال لیډیو ته ویلي چې د پاکستان د پور لپاره د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF شرطونه د روپۍ په مقابله کې د ډالر لوړه بیه او په هیواد کې شخصي بجلیګرو ته د زیاتې منافع ورکولو په څیر مسالې د برېښنا په نرخ کې د زیاتوالي سبب شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان او په تیره بیا د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په تیرو سوروزو کې د بجلی بیو زیاتېدو پر ضد مظاهرې شوې دي. یو شمېر مظاهرچیانو مشال لیډیو ته ویلي دي چې د بجلی د یو یونټ بیا له 1500 څخه 900 روپو ته لوړه شوې ده، چې له کبله یې بلونه زیات شوي دي. دا چې د بجلی ګرانېدو لاملونه څه دي، په دې اړه د بجلی او اوبو محکمې وابډا پخوانی چیرمین شکیل دورانی د اګست پر 28 مشال ریډیو ته وویل چې د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF د شرطونو او د روپۍ په مقابله کې د ډالر نرخ لوړېدو له وجې په پاکستان کې تیل او بجلی دواړه ګران شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت شخصي بجلیګرو انډیپینډنټ پاور پروډیوسرز یا IPPs ته په ډالرو کې ګټه ورکوي، چې دا هم په حکومت یو بوج دی.
آی پی پیز چې دا 1994 نواخله تر اوسه پورې جوړ دي، او دا آی پی پیز جنریشن تقریبا 10,000 میگا واټ دی. اګریمنټ دا سی و چې اوسمره پیسې چې دی په خپل لګولې دي په هغه به 12% ګټه به اخلي، منافع به اخلي، او هغه ګټه دی یعنی په ډالرو کې. دا اګریمنټ چې دا نو ډالر تقریبا په 70 روپیو اوس 300 او خطر پیپ کو چې دا لکه دا ډیسکو چې دی دوی د خلکو نه وصولی چې کوي د بلونو دا په روپو کې کوي او ګټه ورنه په ډالر کې ورکوي. غیر خبر دا چې د دې امپیکټ په عوامو وي.
په پاکستان کې پرستیو کلونو کې حکومت د بجلی او تیلو پر اثر ولستا ورکون کې رعایت په دوامدار توګه کم کړی دی، او وایي چې دا کار د پیسو نړیوال صندوق د پور د شرطونو پوره کول لپاره ضروری دی. پرستی ځل حکومت په جولای کې د بجلی بیو ته بیا کتنه وکړه او هغه زیاتې کړې. د هم هغه میاشتې په 12مه IMF پاکستان ته د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی پروګرام تایید کړ. په خیبر پختونخوا کې د مظاهرو پر مهال ځینو کسانو دا تورونه هم پوری کړي دي چې د بجلی ګرانېدو یو سبب د بجلی او ځینو نورو محکمو ته وړیا یونټي ورکول دي. خو په مردان کې د بجلی ادارې نیشنل ټرانسمیشن اینڈ ډسپیچ کمپنی یا NTDC یو کارکوونکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې اره اداره خپلو ملازمینو ته مراعات ورکوي، نو د بجلی محکمې کارکوونکو ته وړیا یونټي ورکولو سره په خزانه بوج ناراضي. البته دا مهال په هیواد کې د بجلی مسأله د حکومتونو د ناسمو پالیسیو او د IMF د شرطونو له وجې مخې ته راغلې ده.
حکومت د نپرا پترو باندې ریټ مختص کوي چې پر یونټ به مونږ په دې میاشت کې دوم نه چارج کوو. هغه ډیپینډ کوي چې په دې میاشت کې بجلی د څنګه زیاته پیدا شوې ده، مطلب کو سمر سیزن دی او گلیشیر خو زور شور سره اوبه شوي او په زمونږ کم غټ غټ ډیمز دی پای کې اوبه سی وای، او زیات تر چې کم زمونږ جنریشن هغه د هایډل نو شي، نو په هغه میاشتو کې بل مناسبت سره کم وی او چې کله لوډ سی وای او زمونږ هایډل نه هغه جنریشن هغه لوډ نه پوره کیږي، نو بیا دې تویر شي آی پی پی هغه سره حکومت پاکستان ډیر مخکې معاهده کړی دي چې دا غینه بجلی بیا ګرانه ملاويږي. خپل ولې ګرانه ملاويږي نن د دې شاته حکومت خپل پالیسی دی فارمولې دی چې رچا دور یونټ سی په هغه بدونه بجلی پر یونټ ریټ اپلای کیږي، چې رچا استعمال دور په دې کې مختلف فیکٹرز دي.
دا چې په صبح کې د بجلی بلونو زیاتېدو مسأله ولې دومره زیاته شوه، په دې اړه په پیښور کې د بجلی بشلو ادارې پیسکو بیان محمد عثمان مشال ریډیو ته وویل چې د پیسو نړیوال صندوق نه د پور ترلاسه کولو وړاندې د بجلی قیمتونه دومره زیات نه وو، خو اوس په حکومت د قرضو بوج زیات شوی نو ځکه ولس هم د بجلی له لوړو قیمتونو سره مخامخ شوی دی.
د بجلی په بیلونو کې په دوو طریقو اضافه کیږي، یو د تیلو او بل د آی ایم ایف د شرطونو په مات کې. آی ایم ایف چې موږ ته قرض راکوي نو دا هم ګوري چې موږ به دا پیسې له کومې پوره کوو، ځکه د بجلی قیمت زیات شوی دی. خو دا کار موږ نه دی کړی، زموږ کار یوازې بجلی ورکول دي. موږ ته له حکومته هدایات راځي او د هغې مطابق کار کوو.
بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د اگست په 28مه د بجلی نرخونو پاړه په یوې بیړنۍ غونډه کې اړوند چارواکو ته امر کړی و چې په راتلونکو 8 ساعتونو کې د ورته د برېښنا په بلونو کې د کمښت پلان وړاندې کړي. د حالاتو ته په کتو د اگست پر 28مه په انرژي وزارت کې د بجلی بلونو پاړه غونډه وشوه. د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی پر ایکس لیکلی دی چې د انرژي وزارت د بجلی بلونو مسئلې باندې وړاندیزونو ته حتمی بڼه ورکړي او دا به د اگست پر 28مه د وفاقي کابینې په غونډه کې وړاندې کیږي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
په لکی مروت کې پرون د پولیسو په ګاډي نامعلومه وسلوالو برید کړی و چې پکې دوه پولیسان وژل شوي دي. د دې پیښې وروسته د سیمې اولس د امنیت په اړه اندېښمن شوي او له حکومته غوښتنه کوي چې په سیمه کې د امنیتي حالات ټینګ کړي. په دې اړه نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا لکی مروت ضلع کښې د دریم په 13 ورځ مکسیتان مال د پیزو تانې په ګاډي بنه د ناپېژندلې وسلاولې برید په نتیجه کښې پولیسو دوه سرتیریو د مرګ او د درې سرتیریو د پرارژل کېدو رومخومخ شوې. پېښې ناپاس د سیمې اوسېدونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ضلع امن حالات ښه کولې د پوره دا زر ګړندي ګامونه پورته کړي. د لکی مروت ضلع مروت بیټ نی قومی تحریک مشر انعام الله پدغی براکش ویایي
مجلکی مروت په خاورې باندې چې کومه دا بدمنی ده، دا موږ د لوکل دهشتګردي نه ده، بلکې دا د انټرنیشنل ګیم وایي ساده. او موږ مروت برټانی قومي تحریک د ګیم خلاف ورچکسلای ده چې دا کوم دلته په موږ خاورې لګیا ده، دې ګیم اجازت موږ نه ورکو.
په اسلام آباد کښې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور ماسید په خیبر پښتونخوا صوبې کښې وسلولې په پولیسو د بریدونو وجه په دا رنګ بیانوي.
پټان ډیرا اسماعیل خان بنو دا ته د ټي ټي پی بریدینا په پولیس باندې ډېر شوي دي. دا قبایلي سیمې چې دي دا ته په فوج باندې بریدینا ډېر دي، او پولیس داسې فورس دی چې طالبونه پوره په آرمی نه دا ډېر خطرناک دی. دغه پوره چې د پولیس وته مکانی خلک وي او د یوې یوې محلې د یوې یوې کور دی سره ریکارډ هم وي، نو د پولیس نه وته پټونه ډېره رټه وي. نو په دغې وجه په دا ایریا پولیس یې دی مین ټارګټ.
لکی مروت ضلع کښې د اگست په 28مه په پولیسو ګاډي د برید ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی منلې ده. دا د هم یودوي چې د سویلي وزیرستان پر ضلع درې مسید مشرونه او د قطبي وزیرستان عثمانزی وزیر مشرونه هم د حکومت نه په خپلو ضلعو کښې د امن حالات ښه کولې غوښتنه کړې ده. او د لکی مروت ټانک ضلع اوسېدونکي هم وخت په وخت د امن حالات شکاولې غوښتنې د پوره احتجاجي مظاهرې کړې دي. خو د خیبر پښتونخوا پوز او پولیسو چارواکي ویایي چې په صوبه کښې یې د وسلولې په خلاف یې عملیات پیل کړي دي او په دا عملیات کښې یې ګڼ شمېر وسلول وژلي هم دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخار او چارچاپېره سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره په خبر کې د ماسګر سلور نیمه بجې کې دونکو د سنیلن خبرونه دادی چې اسلام آباد های کورټ په توشخانه کې اسکی د پخانی وزیر اعظم عمران خان سزا معطل کړي او دغه د خوشی کولو امر یې کړي. خو ځنګړي عدالت د افیشل سیکریټ اکټ لاندې د عمران خان په جیل کې د پاتې کولو حکم کړی دی. اسلام آباد های کورټ نن په خپل مختصره پریکړه کې هم دومره ویلي دي چې د عمران خان لخوا د سزا معطلولو درخواست یې منصور کړی دی. بل خبر بیا داري چې د خبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د بجلی ګرانې دوسید احتجاجونه لا هم دوام لري. د خبر پختونخوا په پیښور، مردان، سوات او نورو سیمو کې لسو ورځو راهیسې د بجلی په بیو کې د زیاتوالي ست مظاهرې روانې دي. یو شمېر مظاهره چانو مشال لیډیو ته ویلي چې د بجلی د یو یونټ بیا له دیارلسو څخه نه شپېتو روپو ته لوړه شوې ده. بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له اړوندو چارواکو سره په دې مشوره کوي چې څنګه خلکو ته د بجلی بلونو په برخه کې اسانتیاوې ورکړي. او یو بل خبر بیا دا دی چې په خبر پختونخوا کې د نامنې په دوو پیښو کې دوه پولیس وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. پرون د لکې مروت په پیسو بای پاس سړک د دې ضلع د پولیسو په یو ګاډي په ډسو کې دوه پولیس سرتیري وژل شو او درې نور زخمیان شول. ناکارونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د برید ذمهواري منلې ده. بلخوا د اګست په اتشتمه د سوات په پولیسو هم وسلوال برید شوي. د دې ضلع د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور بیګانه وخته په خبر کړي بیان کې ویلي چې ناپېژندو وسلوالو د سیلګرۍ لپاره مشهوري سیمې معلم جبې ته په غسېدلې لار د ټیلیګرام تاڼې په پولیسو په ډزو کې یو پولیس سرتیری زخمي کړی دی. د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. مشال ریډیو د اوریدونکو اوس وخت شوی دی د 19 خپرونې د مشال ریډیو مجله. نننۍ خپرونه کې د یو مشاعرې تر څنګ له خوست او اسلام آباد به ادبي او کلتوري رپورټونه هم واره. د خپرونه زموږ همکار نجیب امیر جوړه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
د مشال ریډیوي مجله ستړی مشه نجیب عامر مو د دیونه مشال ریډیوي مجله درته وړاندې کوم. دا اونۍ په خپرونه کې د پاکستان د حکومت لخوا پښتنو لیکوالو، شاعرانو، هنرمندانو او فلم ستورو ته د جایزو د اعلان او په خوست کې د کتابونو د یو نندارتون په اړه راپورونه لرو او په پښین کې د وی مشاعرې خواږه مو هم درته راټول کړی دي. را سره اوسئ. د پاکستان د حکومت لخوا د اګست په 14مه د ژوند د بیلابیلو شعبو سره تعلق لرونکي خلک د هغوی د خدماتو د اعتراف په توګه د صدارتي جایزو لپاره نومول شوی دي. د نورو ژبو د لیکوالانو او هنرمندانو په څیر د پښتنو شاعرانو او فنکارانو لپاره هم د ایوارډونو اعلان شوی دی. د لیکوالانو او هنرمندانو ټولنو او تنظیمونو د پښتنو شاعرانو او فنکارانو ته د جایزو ورکولو هرکلی کړی دی. خو ځینې لیکوالان وایي چې په حکومتي جایزو کې شفافیت کم وي او د سفارش په بنیاد ورکول کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک په دې ریپورت کې راکوي.
د هر کال په شان سش کال هم حکومت په بیلابیلو شوبو کې د زیار ایستونکو خلکو لپاره د صدرتي وډونو اعلان کړی دی. د جایزو لپاره نومول شوو خلکو کې د پښتو لیکوالان، شاعران او هنرمندان هم شامل دي. حکومت د پښتو لیکوال او محقق عبدالکریم بریالی ته د ستاره امتیاز، شاعر او لیکوال پروفیسر اسیر منګل ته پرایډ اف پرفارمنس، غزل بول شاعر ارواخار شمس القمر اندیش ته تمغه امتیاز او لیکوال اسماعیل گوهر ته تمغه امتیاز ورکولو اعلان کړی دی. پروفیسر اسیر منګل د جایزې د اعلان نه پس خپل احساسات ته مشال ډیو سره داسې شریک کړل.
خبره داسې ده چې دا ایوارډ اخستل یا جایزه اخستل دا یو داسې خبره وی چې هغه لیکونکي ته، تخلیقکار ته دا احساس وشیره چې ما کم کار کړی دی، هغه خلکو ومنلو نو هغه د اطمینان باعث وګرځي. نو دا زه وایم چې یو ښه خبره ده. پکار ده چې نور زموږ څومره حقدار پکار ده چې دا غي حق ومنل شي.
حکومت سندرغړی فضل وهاب درته هم د تمغه امتیاز، ربابي ګلابخیل ته د پرایډ اف پرفارمنس، اداکار او هدایتکار عجب ګل ته د پرایډ اف پرفارمنس، موسیقار شاکر زیب ته د پرایډ اف پرفارمنس او فولکلوریک سندرغړی الماس خلیل ته د تمغه امتیاز ورکولو اعلان کړی دی. هنرمند فضل وهاب در د جایزې په اړه د مشال ډیو پښتنه داسې ځواب کړه.
دا ایوارډ چې دی نو دا
دینه دا پته لګی دا چې زما پختون اولس ز ډیر زیات او نازولما ډیر عزتونه راکړه او دا غنم چې دا ایوارډ زما د دې پختون اولس سره کده هر ځای سره تعلق تناغي ما ته مبارکه ام کړی دی او په دې ایوارډ باندې خوشاله هم دی نو دین پس یا دې خبرې ته چم تو کړې ما او تیار کړې ما چې ان شاء الله تعالی پراتون کې وختونه کې بم دغه اولس ته پاره او د دې د خوخي سندرې راوړم
د لیکوالانو او هنرمندانو ټولنو د پښتو شاعرانو او سندرغاړو ته د جایزې ورکولو هرکلی کړی دی او دا د دوی د زیار او خدمت احتراف ګڼل دی. لیکوال او کلتوري فعال اکبر هوتی ایډوکیټ په دې هکله د پښتنې په ځواب کې مشال لیدو ته وویل
دا د حکومت له اړخ د یو هنرمند یا د یو قلمکار یا د یو شوبې سره تعلق لرونکي د یو ماهر دغه کار او زیار چې دی نو هغه په هغه سند کیږي او هغه منل کیږي په ریاستي توګه باندې. نو زه زما خواست دا دی چې دا کومه اداره دا کار کوي چې هغه په میرټ باندې خالص په میرټ باندې هغه د دې هنرمندانو کار ته په دون نظر وګوري ځکه چې د ریاست او یا د حکومت له اړخه دا سند او دا اعتراف دا
لیکوالان او هنرمندان وایي چې د حکومت سرپرستی د ادب او هنر د ودې لپاره ضروری ده خو ځینې لیکوالان وایي چې د یو لیکوال او فنکار د مقام تعین اولس او وخت کوي. دوی تور لګوي چې حکومتي ایوارډونه زیاتره د سفارش او د سرکاري خلکو د خوښې او ناخوښې په بنیاد ورکول کیږي. په دې اړه محقق او لیکوال میا وکیل شاه فکر خیل مشال لیډیو ته وویل
دا چل چې دا ایوارډونه خو یہ چاته کوم فنکارانو ته یا ادبی خلکو ته یا شاعرانو ته یا نور هم هنرمندانو ته ورکیږي نه پکار داری چې دا ردی د پر ورکی چې دی دغه حوصله اوچت کی خو دلته چې کوم دا ایوارډونه ورکیږي دا صحیح طریقہ باندې نه ورکی دا بالکل په سفارش باندې ورکیږي. دا سی ادیبان وای دا سی شاعران وای چې هغه به یو کتاب لیکلی دا هغه به هیڅ قسم اهمیت نه خو هغه ته به ایواډي ورکړي.
دا یادونه ورته چې د حکومت لخوا اعلان شوی جایزه به لیکوالانو او هنرمندانو ته درتلونکي کال د مارچ په 28 نیټه ورکول کیږي. راشد خټک مشال لیډیو اسلام آباد.
دا مشال رادیوی مجلې ته غوکه کته سغواړی چې تاسو د ادبی جرګو راپورنه په دې خبرونه کې نشر کړو په دې واتس اپ نمبر سره اړیکه ونیسئ 00 403 شپږ سوه شپږ نوي. اوس ورزو د افغانستان ګردیز ښار ته. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د رڼا بنسټ لخوا د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون د اګست په 28 جوړ شو. د پروګرام تابع کوونکي موخه د مطالعې د فرهنګ دودول او کتاب لیکنې ته د لیکوالو هڅول یادوي. د رڼا بنسټ مسؤلین وایي دوی غواړي د افغانستان نورو ولایتونو ته هم د نندارتونونو دا بهیر وغځوي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ لري.
سره له دې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نویو کتابونو چاپ او د کتابونو پیر او پلور کمزوری شوی، خو بیا هم په پکتیا کې د ځایي ادارو په معنوي ملاتړ یو شمیر علمي او کلتوري بنسټونو هڅه کړې چې د کتابونو چاپ او کتاب لوستنې ته د روڼ اندو د هڅونې په موخه د ګردیز ښار په مجاهد څلور لارې کې نندارتون جوړ کړي. د نندارتون تابع کوونکي ابراهیم ایمان مشال رادیو ته وویل
په اوسنیو شرایطو کې عموماً ځینې خلک نهیلي دي د کتاب سره خدای پماني کړی ده. مونږ به دا هڅې ان شاء الله کوو. د دې هڅو په بار به مونږ د هیواد ګوټ ګوټ ته ځو، درو شیلو ته به ځو، کتاب به وړو، هر طبقې ته به خپل کتاب روز. مونږ سره خواوشا 10,000 کتابونه دي. په دې کې اسلامیات شته، په دې کې ادب شته، په دې کې ټولنیز کتابونه دي، نولونه دي، هر قسم کتابونه مونږ په دې کې لرو.
د نویو علمي معلوماتي او فرهنګي کتابونو چاپ د ځینو ملي او نړیوالو بنسټونو مرستې ته اړتیا لري، ځکه لیکوال نشي کولای په یو وخت د کتاب لیکنې او چاپولو دوو مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي. پکتیاوال شاعر او لیکوال خوګمن زازای وایي
دا زه اوس د چاپ دپاره تقریبا 9 کتابونه د چاپ دپاره چمتو لرم، خو دا چې ما سره یې د چاپولو توان نشته دی او داسې په دې برخه کې مې په ډیرو ځایونو ته مراجعه هم کړې ده، خو زما لاسنیوی په دې برخه کې نه دی شوی. نو د کتابونو د چاپ لړیم ټکې نه شوی دی او دلته اوس دغه فرهنګي خدمتونه چې دي دغه ماغه چې لازم ده
خنصر تر سره کیږي ولګ لیکوالانو شاعرانو د ادب خواندانو کې یو څه کمای راغلی ډیر د صحنې سره وتلې دي نو دغه برخه کې وسلګ داسې بیرنګي غوندې لیدل کیږي
پکتیاوال رون اندیوایی د ټولنې د کلتور او د ولسونو د پوهې د کچ په لوړولو کې ټول هغه با احساس شخصیتونه او ترڅنګ ټولنیز بنسټونه چې په بیلابیلو برخو کې ولسونو ته په خدمت بوختي ګډ مسؤلیت لري د پکتیا اوسیدونکو فرید یار ویل
د کتاب د تشویق لپاره رسنۍ ترڅنګ علمي او فرهنګي ځوانان شاعران او لیکوالان او ترڅنګ د ټولنیزو رسنوي کارونکو په دې برخه کې مکلف دي چې هغه ځوانان چې غوښتل کتاب نه لري پاتې شوي دي دې برخه ته تشویقي ترڅو د کتاب لوستنې ته مخه کړي
رون اندی وایي د خلکو او ځوانانو اقتصادي کمزورتیا د دې لامل شوي چې په ټوله کې د کتاب لوستنې او مطالعې فرهنګ کمزوري شي او د حساسو مسایلو په اړه د څېړنې پر ځای د احساساتو پر بنسټ چلند وکړي د پکتیا پوهنتون محصل امان الله وفا وایي
زه خپل محصلم چې ته اقتصادي وضعیت یو څه د مو ښه جوړي کنه زه کولی شم مطالعې ته زیات وخت ورکړم اوس اکثره داسې محصل نشته چې نیمه ورځ پوهنتون کې وي نیمه ورځ بیا راځي په چاک باندې ولاړ وي 200 یو نیم سل روپۍ باندې کار کوي کنه چېرته چې د موږ اقتصاد د پرمختګ وکونه د تعلیم او دغه شاو زیاتې د خلکو
پکتیاوال رون اندی کلیوی خو علمی کلتوري او ټولنیزو خدمتونو ته د خلکو د هڅونې هر برنامه په خپل ځای کې د ارزښت او اغیز ورګنی خو ترڅنګ بیا له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د علمی او فرهنګي برنامو د دوام لپاره دوامدار او اوږدمهاله برنامه پلي کړي
له جلال آباد د مینی پنوم مجلې خپل تازه غنه خبره کړي د دې مجلې د امتیاز خاوند ستوله جواب ده په تازه غنه کې لنډ کیسې شعرونه هنري مطالب مرکی او نور ډیر سلستل شي پر راتون کې غنه کې به په ډیر نور معلومات هم درکو اوس ته وی مشایری حال درکو په پښین کې د تیر اختر په ورځو کې وخوندوره مشایره د غزې د فرنګیانو په نوښت جوړه شوې و د دې مشایری لمړی برخه تاسو د مجلې په تیرو غنو کې اوریدلې و دویم او وروستۍ برخه یې دلته درته وړاندې کوو په دې مشایره کې د عزیزی سیرت نعمت الله ظهیر خان نومیالی احسان الله احسان فیض محمد شهزاد تیمورشاه کمال او د مشال د همکار سمت شبنم شاعری اوریدلې شي نور بالا سمت شبنم نوورو
قدرمنو زمر مشاعره دا وخت په پښین کې روانه ده د پیاوړي لیکوال او پیوندي ادبي ملګري را یو ځای سوي دي نو د دوی سره زمر مشاعره روانه ده د مشاعره په دې برخه کې عزیزي سیرت صاحب ته خواست کو چې هغه مشتخ خپل کلام وړاندې کړي
ډیر مننه
ارشاد
یو کلام عرض دي
ارشاد
د زوریدو سبب مینو زوریدم ماشام
وا وا وا
د زوریدو سبب مینو زوریدم ماشام د خپل وجود لبا مدم په دم لویدم ماشام
وا وا وا
د زوریدو سبب مینو زوریدم ماشام د خپل وجود لبا مدم په دم لویدم ماشام
وا
ډیر الله زمانه سما کاسره نه کوله چیز زمانه سما کاسره نه کوله چیز د چا په یاد کې لکه څنګه زنګیدم
ماشام
زمانه سما کاسره نه کوله چې زه د چا په یاد کې لکه څنګه زنګیدم ماشام بل بیت چې څخه بخامخه او خامخه لښتویم
څنګه
څخه بخامخه او خامخه لښتویم لخاک وجوده لکه خاوري تو یدم ماشام څخه بخامخه او خام خالص سوی ما لخاک وجوده لک خاوري تو يدم ما شام وبيد چې دا خو دی وخت و به حد نه قابل قبول دا خو دی وخت و به حد نه قابل قبول چې زه څنګه د ډیوی تر څنګ لیدم ما شام
واه
تک هر چرته هر چرته چې ګل غوندي تک هر چرته چې ګل غوندي زل کباد لجلې و نه سوما درت لم ما شاء سیرت ز عجب بوټي پیدا سوې ما سیرت ز عجب بوټي پیدا سوې ما د اور وجود نه وو بی اور سوځیدم ما شاء ډیر منن ډیر منن
ډیر منن
Yeah, yeah, yeah.
دا و عزیزی سیرت چې ډیر په زړه پورې کلام مشتوا راوي د مشاعرې په دې برخه کې نعمت الله ظهیر ته خواست کو چې هغه خپل کلام مشتوا راوي.
د صاحب صدر په اجازه غزل عرض ده.
ارشاد ارشاد
تا چې وخفغان ته لارې جوړې کړې تا چې وخفغان ته لارې جوړې کړې وشکو مې گریوان ته لارې جوړې کړې شکولې پزړه سخت لکه سندان دی ټول شکولې پزړه سخت لکه سندان دی ټول وصل مې ارمان ته لارې جوړې کړې ځای غواړې د نوکو د ووري ترمنز ځای غواړې د نوکو د ووري ترمنز بیا رکیب جانان ته لارې جوړې کړې ځای غواړي د نوکو د ووري ترمنز بیا رکیب جانان ته لارې جوړې کړې بیا د نوي جنگ اور ته لمن وهي بیا د نوي جنگ اور ته لمن وهي خلګو و افغان ته لارې جوړې کړې بیا د نوي جنگ اور ته لمن وهي خلګو و افغان ته لارې جوړې کړې زه ظهیر په شعر د نقش منځ ولم ځکه مې دیوان ته لارې جوړې کړې
دا و نعمت الله ظهیر چې موږ ته کلام وړاندې کړی اوس د مشاعرې په دې برخه کې نه یوازې شاعر بلکې سندرغاړی به راوغواړو څنګه کم
بالکل بالکل
نو خان او شاعر هم دی او سندرغاړی هم دی
اثر خوږاواز سندرغاړی دی خان نومیالی
خان نومیالی خان نومیالی ته خاص کو چې موږ ته کلام وایي
د محترم صدر او استاد د ټولو په اجازه
ارشاد
پورته می کیاره را لویدلیم
واو
پورته می کیاره را لویدلیم ګولیم لانار را لویدلیم پورته می کیاره را لویدلیم ګولیم لانار را لویدلیم تلک ډالر دروس وتلی
واو
تلک ډالر دروس وتلی زلک کالدار را لویدلیم ډالر دروس وتلې زلکه کالدار را لیدلې یوم سچ کوم خو مې وړي خلګو یوم سچ کوم خو مې وړي خلګو لاش غونګلدار را لیدلې خود به می هډونه ویر یزار یزا خود به می هډونه ویر یزار یزا زلل وړ چنار را لیدلې خان میاله د انګیشنو د غره
دا شعر دا چنار د بیا راته
خود به می اډونه ویر یزار یزا زل لوړ چنار را لیدم یم ز خان میاله د انګیشنو لغره ز خان میاله د انګیشنو لغره څو کم بادار را لیدم پورته می خيار را لیدم ولیم لا نار را لیدم
وای تلک ډالر تر وس وتلې زلکه کالدار را لیدل هم دا خان می علي ډیر خوندور ډیر خوندور نو پپشین شاعر کیو د شاعرانو په میپل کیو او دا وختاسو له شاعرانو شعرونه او یو د دې خپل خم شاعر روانه ده د مشاعرې په دې برخه کې احسان الله احسان ته خواست کو چې مرته کلام وړاندې کړي احسان الله احسان
یو څلو دو درې شعر دی بیا به خوشی غزل
ارشاد ارشاد
دا داسې کومه یوه حصہ ده په بدن کې
دا داسې کومه یوه حصہ ده په بدن
کې چې نه خوري تورې خاورې په وطن کې
ډیر الله
زیپی رب و انسان له په دې ورکړه زیپی رب و انسان له په دې ورکړه چې داوه د خدای و نه کړی سخن کې
واو واو واو
ډیر الله
ډیر ډیر
نه نه
ډیر چت شعر
مدعی چې د لکور سی احسانه منصوبه بده د مرګ به په سالن کې
ډیر الله ډیر
الله دا وړه یو خني غزل ده
ارشاد
ارشاد شهزاد صاحب دا څنګه دنیا سو چې نصر خوندې نظر خوندې
وا دا څنګه دنیا سو چې نصر خوندې نظر خوندې
نه پکې امام خوندې نه پکې رهبر
خوندې وا ډیر الله
ډیر الله
مننه مننه نمو کلی کور نن غری نمو سړی خوندی نمو کلی کور نن غری نمو سړی خوندی نه پکی عزت خوندی دی نه پکی بشر پاتې نه دی هر گریوان د غم اوش کلند کړی دی نه پکی وطن خوندی دی نه پکی سنگر نه پکی وطن خوندی دی نه پکی سنگر خوندی دی دلته ل رکیب سره ټغره وهل ګرانه دی نه پکی یو زړه خوندی دی نه پکی بر خوندی رب وی تر څو به د مظلوم ظالم جنگ دلته رب وی تر څو به د مظلوم ظالم جنگ دلته نه پکې احسان خوندی دی نه پکې شاعر رب وی تر څو به د مظلوم ظالم جنگ دلته نه پکې احسان خوندی دی نه پکې شاعر خوندی دا څنګه دنیا سو چې نه سر خوندې نه زر خوندې نه پکې امام خوندې دی نه پکې
ډیر ښه ډیر ښه دا و احسان لا احسان چې موږ ته خپل کلام وړاندې کړی
اوس به زه داسې وکړم لکه څنګه چې ته د مشاعرې کوربه وې زه به په مشاعره کې مداخلت وکم او وتاته به دا دعوت درکړم چې سمت شبنم و موږ ته خپل کلام واورې
مننه خو زه غواړم چې له تاسو شعرونه واورې
د موږ بیا واورې انشاءالله
نو که ستاسو اجازه وي زه به خپل یو زوړ کلام درته وړاندې وای لکه یو گل چې د خزان سپیره بادونه وای لکه یو گل چې د خزان سپیره بادونه وای دا سیمې زړه محبوبې ستا غمجن یادونه وای هر جفا دی زما پر زړه باندې تیریږي داسې لکه قصاب چې په کویته باندې هډونه وایي او چې یو له بله مې جلا کی او دیدن مې نه وي بیلتون زموږ په منځ کې نوي دیوالونه وایي او زه تړمې وشکې تویومه ګریوانه ته مدام ستا پر جبین باندې ماران زلپې ټالونه وایي زه وچې شونډې ګریوان سری پشه تڼاکی ګرځم دا پر لنډې زنه لناز شنه خالو نه وای او زه خوش منظره ټکوروم ګوندې قرار براسي دا په نکریزو پر لاسو باندې نقشونه وای او زما ځواني د ډوکلې د کښ مثال ورکوي دا استاد وانی ورځ په ورځ نور نوي تیغونه وایي او غلیم کوار کوي نو خاص پر تندي کوي تل مینه ظالمه په بدن کې لومړی زړونه وایي او تل دې په مینه کې نشه خمار خمار یې مزه لکه چرسی چې له سګریټ څخه دودونه وایي او چې زما پر کور باندې اواره وي د غم کمبله رکیب له ډېر خوشحالۍ څخه ډولونه وایي سمت شبنم زندگی داسې تیروم درپسې لکه کښتۍ د سمندر چې توفانونه ډیره مننه. نو د مشاعرې په دې برخه کې مشر شاعر او د نن د مشاعرې میلمه پوهاند فیض محمد شهزاد صاحب ته خواست کو چې هغه موږ ته خپل کلام وړاندې کړي. فیض محمد شهزاد صاحب
وقت چې د ګلونو وو تا هم لیدل ما هم لیدل، وقت چې د ګلونو وو تا هم لیدل ما هم لیدل، بیا چې د زخمونو وو تا هم لیدل، وقت چې د ګلونو وو تا هم لیدل ما هم لیدل، بیا چې د زخمونو وو
تا هم لیدل ما هم لیدل.
مینی وې مسکاوی وې لوزونه اتڼونه وو، مینی وې مسکاوی وې لوزونه وو اتڼونه وو، جو چې ګودرونه وو تا هم لیدل ما هم لیدل. وو بد هوا ماحول، وو بد مسکا ماحول، وو بد هوا ماحول، وو بد مسکا ماحول، سش موسم نو
تا هم لیدل ما هم لیدل،
وو بد هوا ماحول، وو بد مسکا ماحول، سش موسم نو تا هم لیدل ما هم لیدل. او پانی چې خزانی وې وشک چې رواني وې، پانی چې خزانی وې وشک چې رواني وې، خاوري چې ګلونه وو
تا هم لیدل ما هم لیدل،
پانی چې خزانی وې وشک چې رواني وې، خاوري چې ګلونه وو تا هم لیدل ما هم لیدل. سوچ چې وشېده مزه شهزاد له خواږه خوبه څه، شهزاد مزه شهزاد له خواږه خوبه څه، تیر رانه وختونه وو
ډېر ښه ډېر ښه ډېر خوندور او ډېر په زړه پورې کلام پوهاند فیض محمد شهزاد صاحب موږ ته وړاندې کړی. نو د مشاعرې په دې برخه کې د نننۍ مشاعرې مشر ته راځو، تیمورشاه کمال صاحب ته.
د غزل څو شعر دي چې
ارشاد،
اراده یې ده چې کړي مو اغیار یو یو،
وا وا
اراده یې د چکړی مو اغیار یو یو، تا جلا او ما جلا کړی پدار یو یو، اراده یې د چکړی مو اغیار یو یو، تا جلا او ما جلا کړی پدار یو یو، مخامخ به یو مدام هری بلا ته، مخامخ به یو مدام هری بلا ته، کروان و منزل ته پلار یو یو، او پټکی ډیر تړي خواصل حقیقت کی، پټکی ډیر تړي خواصل حقیقت کی، وړ پټول کلی کی وی د دستار
یو
یو، او دلته ډیر کوي کارونه خو ملګرو، دلته ډیر کوي کارونه خو ملګرو، موږ یې وینو چې پوئیږي په کار
یو
یو یو، چې د کام او ټبر سترګې وي پرې پورته، چې د کام او ټبر سترګې وي په پورته، خلکو دغسې زامن راوړي پلار
یو
یو، چې د کام او ټبر سترګې وي پرې پورته، خلکو دغسې زامن راوړي پلار
یو
یو یو، او جنگ خو ټوله ننګیالي کوي میدان کې، جنگ خو ټوله ننګیالي کوي میدان کې، خو دشمن باندې لومړی کوي وار
یو
یو یو، او چې پوئیږي هغه ځان ساتي په امن، چې پوئیږي هغه ځان ساتي په امن، ورګډیږي د بدی په مدار
یو
یو، او ټوله نوي خدا هر چا ته معلومه ټول نوی خدا هر چا ته معلومه چې په کام کې پیدا کیږي غدار
یو
یو ټول نوی خدا هر چا ته معلومه چې په کام کې پیدا کیږي غدار یو
یو
او د موضوع څخه جدا یو شعر دی چې و فیسبوک ته خو ناست هر یو ټول شپوي و فیسبوک ته خو ناست هر یو ټول شپوي خو لمانځه ته پورته کیږي.